مثبت بیشتر کار شده، یعنی مثبتگرایی بیشتر است نسبت به او مشکلات که قبلا بود، حالا انشالله در فامیل ها نسبتا کمتر شده و دیگه هم بهبود میاد، یعنی رو به بهبود است
انشالله که کلمه تبعیض بس شکل کلی از جامعه دور بشه. تشکر از حضورتان، تشکر از شنونده عزیز همچنان که زنگ زدن، تماس گرفتن. شماره پیامگیر رادیو آزادی 0796-061-061 فراموش نکنید. تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل اند باشین. اوقات خوش.
ډیر زیات مننه له تاسو قدرمن ملمتخه دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې د کندوز د پیښې په اړه د افغان چارواکو او همدارنګ د بشري حقوقو د ډلو عکس العمل در سره شریکو. نور ریپورتونه لرو خو پیل خبرونه کو. د بخښنې نړیوال سازمان په کندوز کې د ناټو د بمباریو په نتیجه کې د وژل شوو ملکي کسانو د وژل کېدو په اړه د چټکو څېړنو غوښتنه کړې ده. افغان چارواکي پرون د افغانستان په شمال کې په سرک کې یو ایښودل شوی ماین د واده په موټرو وچاودید چې لږ تر لږه نهه کسان یې وژلي دي. او د روسیې پوځ وایي په سوریه کې د دوی پر یو هیلیکوپټر یاغیانو ډزې کړي چې هیلیکوپټر یې بیړنۍ ناستې ته اړ کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په کندوز کې د ناټو د بمباریو له قربانیانو سره باید عدالت وشي. د دې ادارې د جنوبي اسیا د څانګې رئیس چمپا پاتل په یوې اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه وویل په کندوز کې د ناټو په بمباریو کې وژل شوي 30 قربانیان د عدالت مستحق دي. کله چې د ملکیانو د وژل کېدو خبره شي، روان کال د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا د افغانستان لپاره تر ټولو خونړی کال و. اعلامیه وایي چې د ناټو او امریکایي ځواکونو لخوا له بشري حقونو مخکینۍ سرغړونې هم تر اوسه نه دي پلټل شوي او نه یې عملي مجازات شوي دي، او دا باید د انساني ژوند په وړاندې د بېتنایۍ یوه بله بېلګه ونه وسي. اعلامیه د پیښې په اړه د چټکو پلټنو غوښتنه کوي. د پنجشنبې په ورځ په کندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو او مخالفانو ترمنز جګړه وشوه چې وبخی. د پنجشنبې په ورځ په کندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د یو شمیر وسلوالو د وشل کېدو سربیره ویل کېږي چې لږ تر لږه شپږویشت تنه ملکیان هم وژل شوي. افغان چارواکو ویلي چې د دغه ملکیانو د وژل کېدو لوی سبب دا و چې وسلوالو مخالفانو د خلکو په کورونو کې مورچې جوړې کړې وي او له هغوی یې د انساني سپر په توګه کار اخیست. ټاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غني نن جمعه د غور ولایت ته سفر وکړي. د غور ځایي چارواکي وایي د ولسمشر د دې سفر هدف په دې ولایت کې د وروستۍ ګڼوژنې د قربانیانو له کورنیو سره لیدل او د دې ولایت د عمومي وضعیت ارزول دي. د غور والي غلام ناصر خازي وایي غور ولایت ته به د ولسمشر سفر ښې نتیجې ولري. افغان چارواکي وایي پرون د افغانستان په شمال کې په سړک کې یو خودل شوی ماین چاودلی چې په نتیجه کې لږ تر لږه نهه ملکیان وژل شوي. ویل کېږي چې دا کسان په فاریاب کې د واده ځای ته روان وو. د فاریاب د والي ویان جاوید دیدار وایي په دې چاودنه کې 12 کسان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 نور ټپیان دي. دی وایي په چاودنه کې ناوې هم ټپي شوې، خو په ولسي جرګه کې د فاریاب وکیل احمد تنج اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي چې نهه کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د روسي صدر اعظم وایي په افغانستان کې د دې هیواد سیاست تغیر نه دی کړی. دا خبرې ډیمیټری میدویډیف د افغانستان له اجرایه رئیس عبدالله سره په بشکک کې د شانګهای همکاري سازمان د غړو د غونډې په څنډه کې د لیدو پر مهال وکړي. د افغانستان د اجرایه ریاست څخه په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ډیمیټری میدویډیف د دې کتنې پر مهال وویل خوشحاله دی چې د دې سازمان او دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو فرصت ورته برابر شو. د اعلامیې له مخې میدویډیف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا هیله لري. اجرایه رئیس د دې لیدنې پر مهال په افغانستان کې د وروستي امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه خبرې وکړې او د افغان محصلانو لپاره یې د روسیې لخوا د بورسونو مننه وکړه. د امریکا پوځي چارواکي وایي د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي په داسې حال کې د خپلو جنګیالیو کنټرول له لاسه ورکړی چې عراقي ځواکونه هڅه کوي له داعش څخه مواصل خار بیرته ونیسي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان ډګروال جان ډورین دا خبرې وروسته لاغې کړي چې بغدادي په یو غږیز پیغام کې له خپلو جنګیالیو غوښتي په موصل کې له عراقي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د شاته نسي. ډورین ویلي که څه هم د ثبت شوي غږ کرهوالی نه دی ثابت شوی، خو دا د داعش د مشرانو ښکاره هڅه ده چې غواړي له خپلو جنګیالیو سره خبرې وکړي. د ویلي ثبت شوی غږ له جنګیالیو دا غوښتنه هم کوي چې په خپلو کې د جګړې نه کوي. ډورین ویلي دا د یو مشر داسې خبرې دي چې کله د ټولو پر یوه لاره ساتلو قومنده کنټرول او وړتیا له لاسه ورکړي. د روسیې پوځ وایي په سوریه کې د دوی پر هیلیکوپټر یاغیانو ډزې کړي چې د پنجشنبې په ورځ یې بیړنۍ ناسته کړې خو چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. په سوریه کې د پوځي پخلاینې مرکز وایي پر دې هیلیکوپټر د حما په ایالت کې هغه مهال ډزې وشوې چې د بشري مرستو د رسولو ماموریت یې ترسره کوه او د پالمیرا د ښار په شمال لویدیځ کې 40 کیلومتره لرې یې بیړنۍ ناسته وکړه. دا مرکز وایي پر هغه سیمه چې د روسي هیلیکوپټر پکې استراري ناسته کړې وه هم ډزې وشوې، خو د هیلیکوپټر عملیې ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د ژغورنې یوه بله هیلیکوپټر ډېره زر سیمې ته رسېدلې او د زیانمنې شوې هیلیکوپټر سپارۍ د سوریې په لازقیه ولایت کې هغه هوایي اډې ته چې روسي پوځي کاروي انتقال کړي دي. خو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره تړلي خبري اژان ساماق بیا ویلي وسلوالو یوه روسي هیلیکوپټره د هوایي سیس په خارګوټي کې د راکټ په ویشتلو ویجاړه کړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې د سوریې د جګړې څارنه کوي وایي پر دې هیلیکوپټر په هوایي سیس سیمه کې د ناستې پر مهال ډزې شوي. روسیې په سوریه کې چیرې چې د بشر الاسد د رژیم په ملاتړ پوځي عملیاتو کې برخه لري تر اوسه 4 هیلیکوپټرې له لاسه ورکړي دي. بلخو په سوریه کې هغه کوردی او عرب ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي د پنجشنبې په ورځ وویل د داعش له وسلوالې ډلې څخه د سوریې د رقه ښار د بیرتنیولو په پلان شوي کمپاین کې د ترکیې ښکېلتیا رد کړې ده. ترکیه غواړي له دې عملیاتو سره یوځای شي او د امریکا د دفاع وزیر اشکار چرپادی اونۍ کې وویل چې له انقرې سره د دې ښار د نیولو په وروستي پړاو کې د ترکیې د ښکېلتیا پر موضوع خبرې کوي. د امریکا چارواکي هیله لري چې په څو اونیو کې به د رقه د ښار د نیولو لپاره پوځي کمپاین پیل شي او ویلي دي چې د سوریې د ډیموکراتیک ځواکونه به چې د کردانو او عرب وسلوالو ډلو اتحاد دی د دې ښار په معاصره او منځوي کولو کې مهم رول ترسره کړي. د سوریې د ډیموکراتو ځواکونو د اتحاد ویان تلال سلو ویل دوی به یوازینی هغه ځواک وي چې د رقې د ازادۍ په عملیاتو کې به برخه اخلي او دوی په دې برخه کې په هیڅ صورت د ترکیې برخه اخیستل نه غواړي. خو انقره د سوریې د ډیموکراتو ځواکونو په اتحاد کې د کوردي ملیشو د مهم رول په اړه اندېښنه لري. دوی ویلي کوردي ډلې د کوردستان له کارګر ګوند سره چې په ترکیه کې له درې لسیزو راهیسې وسلوال فعالیتونه کوي اړیکې لري. او د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د آذربایجان له حکومت غوښتي چې د هغه دوو مدافع وکیلانو زورول بند کړي چې د سیاسي بندیانو قضیې څېړي. د امریکا میشتې غیر دولتي ادارې یا فریډم هاوس مرستیال مشر رابرټ هرمن د پنجشنبې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې وویل چې د آذربایجان حکومت باید د الچین صادقوف او فارز مازلی پر وړاندې تهدیدونه او زورونه بند کړي. د ده په وینا دا دوه کسان له ګوتو په شمار وکیلانو څخه دي چې د سیاسي بندیانو د استازیتوب جرأت کوي او د حکومت ناسمو کړنو ته پام اړوي. بلخوا اروپایي شورا عمومي منشي ویلي له روسي چارواکوی په زندان کې د بشري حقونو د مدافع الدار دادین د وهل کېدو د رپورټونو په اړه د سپیناوي غوښتنه کړې او له دوی غوښتي چې په دې موضوعاتو دې څېړنه وکړي. دا و تر دې مهاله خبرونه. دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. افغان چارواکي وایي د ناټو او افغان ګډو ځواکونو د پنجشنبې د ورځې د حملې په اړه پلټنې کوي. په دې اړه به رپورټ درته وړاندې کړو. دا برید په هغه ځای کې شوی چیرې چې افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د ملکی خلکو لاستوګنځایونو څخه ډزې کولې او په دې ډزو کې په مقابلو ډزو کې بیرته ملکی خلکو ته تلفات وکړي. دا چې ولې په ګڼ شمېر کې ملکیان وژل شوي په یو رپورټ کې څېړو. د امریکا یوې محکمې د امریکا او ازبکستان چارواکو ته دغه میلیونونو ډالرو د راتلونکي په اړه د خبرو ضرب الاجل غځولی چې د ازبکستان د پخواني ولسمشر له لور سره تړاو لري. دا به هم واورئ. په ګوانتانامو کې د بندي اتو افغانانو په اړه د افغانستان د څېړونکو د شبکې غړي او برتانوي خبريالي کیت کلارک څېړنې کړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. افغان چارواکي وایي په کندوز کې د ناټو او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د وژل شوو ملکیانو د پیښې په اړه څېړنې کوي. رپورټونه وایي چې د پنجشنبې په ورځ په هغه عملیاتو کې چې د کندوز د ښار په څنډه کې وشول، پر وسلوالو سربیره ګڼ شمیر ملکیان وژل شوي. په ټولنیزو رسنیو کې د کوچنیانو هغه عکسونه خپاره شوي چې ویل کېږي په دې پیښه کې په هوایی بمباری کې وژل شوي او ټپیان دي. په ګڼ شمیر کسان ټپیان شوي هم دي. افغان چارواکي وایي چې د ملکي تلفاتو اصلي علت دا چې مخالفینو د خلکو له کورونو استفاده کوله او ملکیان یې د بشري سفر په توګه کارول. ملالۍ بشیري په اړه رپورټ لري.
افغان حکومت یو پلټونکی ټیم جوړ کړی چې معلومه کړي چې که ملکیان د کوم اشتباه له کبله وژل سوي وي، عاملین به یې له قانوني چلند سره مخامخ سي. د جمهوری ریاست ارګ اعلامیه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې د افغانستان دښمنانو استوګنځایونه ځانو ته سپر کړي دي، چې په نتیجه کې د کوچنیانو په شمول یو شمیر ملکیان وژل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وان تورن جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته وویل چې د پنځشنبې د ورځې عملیات د افغان ځواکونو د ځانګړو قطعاتو لخوا د بهرنیو سلاکارانو په مرسته وسول چې پکښې د طالبانو د ګروپ مشران او ځینې قومندانان یې وژل سوي او نیول سوي دي.
د عملیاتو په نتیجه کې د ملا ضیا الرحمن متقی ووژل شو. د ده سره په څنګ کې ملا منصور، قاری محمد یار، قاری بلال، قاری جمال او قاری احمد سیار، دا هم چې سر گروپان و د طالبانو، دا هم او وژل شو.
تورن جنرال وزیری زیاتوی چې څلور نور د طالبانو کسان د ملا زمیر بای او د هغه د زوی صلاح الدین په ګډون نیول سوي دي. دی وایي د دې عملیاتو پر مهال د افغانستان د ځواکونو د ځانګړو قطعاتو درې سرتیري هم وژل سوي او اووه نور ټپیان سوي دي، او دوه د قاتل ملاتړ ځواکونو سرتیري هم وژل سوي او دوه نور یې ټپیان سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر له خولې ویلي چې په دې عملیاتو کې څلور امریکایي سرتیري ټپیان سوي دي. تورن جنرال دولت وزیری وایي چې د مخالفانو له سخت مقاومت وروسته د دې عملیاتو پر مهال له هوایي قوې څخه هم کار واخیستل سو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ملکي تلفات رامنځته سوي دي او آیا د مخنیوي امکان یې نه و، وویل چې د دې پیښې اساسي علت د وسلوالو مخالفانو لخوا له استوګنځایونو څخه استفاده ده چې ملکیان د سپر په توګه کاروي.
خپله باندې د ملا ضیا الرحمن متقی او ملا زمیر بای چې ما درته وویل چې یوې نیول شوی او یوې وژل شوی دی، د دوی کورونه په همدې سیمه کې وه او په خپل کورونو کې قرارګاوې جوړې کړې وې.
د سیمې اوسیدونکو پرون د قربانیانو مړي د احتجاج لپاره د کندوز د والي د دفتر مخې ته راوړل. د کندوز ولایت یو مسؤل محمد یوسف ایوبی او د پارلمان یو غړي معلم چاري دواړو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په جګړه کې یو شمیر ملکیان وژل سوي دي خو له تفصیله خبر نه دي. د کندوز د روغتون مدیر ډاکټر محمد نعیم منګل ویلي چې د یو سړي او یو کوچني مړي او شا او خوا ډیر شټپیان چې پکې کوچنیان او ښځې هم شامل دي دغه روغتون ته ورول سوي دي. د ناټو ائتلاف ویلي چې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه خبر دی، خو پینټاګون یا د امریکا وزارت په دې اړه چټک ځواب نه دی ویلي. تیر کال په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې لسګونو کسان ووژل شول. د امریکا پوز له دې حمله وروسته د دوو جنرالانو په ګډون خپل شپاړس افسران انضباطي مجازات کړل، خو بې پولې ډاکټرانو دا حمله یو جنګي جنایت وباله او په دې اړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه وکړه.
د بخښنې نړیوال سازمان په کندوز کې د ناټو د دې بمباریو د قربانیانو سره د عدالت غوښتنه کړې. د دې ادارې د جنوبي اسیا د څانګې رئیس چمپا پاتل په یوې خبر پاڼه کې چې پرونې خبره کړه ویلي، په کندوز کې د ناټو په بمباریو کې وژل شوي دیرش قربانیان د عدالت مستحق دي. دی ویلي کله چې د ملکیانو د وژل کېدو خبره شي روان کال په افغانستان کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی و. اعلامیه کې همدارنګ ویل شوي چې د ناټو او امریکایي ځواکونو لخوا له بشري حقونو مخکینۍ سرغړونې هم تر اوسه نه دي پلټل شوي او نه یې تر اوسه عاملین مجازات شوي، او دا باید د انساني ژوند په وړاندې د بې اعتنایۍ یوه بله بېلګه ونه اوسي. د بخښنې نړیوال سازمان د پیښې په اړه د چټکو څېړنو وخت نه کړی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان نوی ملي جبهه وایي د اجرایه ریاست جوړیدل د ولسمشر د لومړي مرستیال رول د حکومت په جوړښت کې کمزوري کړی او د اختلافاتو سبب شوی. د نوی ملي جبهې مشر انور الحق هدي د پنځشنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د کورنیو اختلافاتو له امله په افغانستان کې حکومتوالي له دوامداره بحران سره مخ ده. نور تفصیل د واصل وصال په رپورت کې.
د افغانستان نوی ملي جبهه د اجرایه ریاست جوړیدل په حکومت کې دنه د اختلافاتو زیږنده ګڼي وایي چې د دغه ریاست رامنځته کېدل د دې لامل شوی چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم رول د حکومت په جوړښت کې کمزوري کړي. د یاد جبهې مشر انور الحق هدي د پنځشنبه پورس په کابل کې د یو خبري ناستې پر مهال وویل چې د اوسني نظام د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو لامل د اجرایه ریاست رامنځته کېدل دي.
د اجرایه ریاست جوړول له اساسي قانون څخه بهر کړنه ده چې په حکومت کې د لومړي مرستیال رول په فوقالعاده ډول کمزوری کړی. د اجرایه ریاست صلاحیتونه په قانوني توګه نه دي واضح شوي او د جمهوري ریاست لومړي مرستیال او اجرایه ریاست ترمنځ د اختلافونو رامنځته کېدو ډېر امکان شته.
ښاغلی هدي وایي په هیواد کې د یو موثره حکومت جوړولو قانوني لار نوې ریاستي انتخابات دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په 1300 میاشتو کې د ملي یووالي حکومت یو شمېر مشرانو یو پر بل انتقادونه کړي دي. د اصلاحاتو خې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي سلاکار احمد ضیا مسعود هم سمو د وړاندې د ملي یووالي د حکومت پر کړنو نیوکه وکړې. بلخوا عبدالله عبدالله هم په یو ناسته کې ویلي چې یو لړ مسایل شته چې د ولسمشر اشرف غنی سره پرې خبرې روانې دي او په تر ټولو وروسته کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم ولسمشر او اجرایه رئیس پر قوم پالنې تورن کړي ول. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي فیض محمد زلان هم ورته نظر لري.
اجرایه ریاست ایجاد او د ولسمشر د واکونو ویش د اساسي قانون په خلاف باندې د سیاسي جوړښت او جوړجاړي موجودیا د خپل دې کمزوري حکومت د رامنځته کېدلو دلیل ګرځېدلی.
خو د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی دغه ډول څرګندونې بیا اساسه ګڼي وایي چې د حکومت ټولې چارې د اساسي قانون سره سمې روانې دي.
د ولسمشر او مرستیالانو صلاحیتونه په قانون کې په واضح ډول ذکر شوی او کوم کارونه چې په حکومت کې ترسره کیږي هغه د قانون پر رڼا کې دي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا د تیرې سې شنبې په ورځ د ملي والی حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه د اندېښنې وړ ګڼلي او ویلي ول چې د ولسمشر او لومړي مرستیال ترمنځ د وروستیو اختلافاتو د هواري لپاره یې هڅې پیل کړې دي. له دې وړاندې د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ د افغانستان د حراست او ثبات شورا هم د دوشنبه په ورځ د ناستې پر مهال ویلي وو دغه شورا چمتو ده چې د حکومت د مشرانو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره منځګړیتوب وکړي.
د کونړ په مرکز او درې ولسوالیو کې د استنادي دیوالونو د څلورو پروژو چارې پیل شوې دي. ټوله بودیجه یې څه کم دیرش نیم میلیونه افغانۍ ټاکل شوې. په دې اړه نور تفصیل له روحلان ورینا ورو.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی د استنادي دیوالونو د بنسټ ډبرې خودو په محل ازادي راډیو ته وویل د کونړ زیاتې سیمې د سیندونو او سیلابونو د خطر سره مخ دي. اوس یې د یاد خطر څخه د ژغورلو په منظور په څلورو سیمو کې د استنادي دیوالونو د جوړولو کار پیل کړ.
نن د کونړ د ولایت په څلورو سیمو کې چې دوی د خاص کونړ په ولسوالۍ کې دي، یوه په مانوګۍ کې، یوه په مرکز اسداباد کې، تاسو ګورئ چې څلور پروژې بنسټ ډبره یې مو کېښودله. استنادي دیوالونه او بولډروالونه دي چې مجموعي بودیجه یې تقریبا 1.4 میلیون افغانۍ ده چې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت بودیجې څخه تمویلیږي. د دغو پروژو په تطبیق سره به انشاءالله د 1100 کورنیو په شاوخوا کې د دوی نه مستفیدې شي، د دوی مځکې، د دوی کورونه به د سیلاب د زیان څخه په امن شي او د موږ یو تعداد ورونو ته به د کار زمینه برابر.
هغه وایي په نورو ځایونو کې یې هم سروې کړي او په راتلونکي کې به هلته هم د استنادي دیوالونو د رغولو چاري شروع شي.
د کونړ مظلوم ولسونو د سین څخه ګټه نه ده پورته کړې. چپ چې دي چې ازرار یې د خلکو ته متوجه دي، همیشه د دوی مځکې د سیلاب د زیان سره مخامخ وي، کورونه یې. نو په تدریجي شکل انشاءالله د دې نه مخکې هم موږ ډېرې پروژې افتتاح کړې دي او په سر رسېدلې تکمیل شوي دي. د دې نه وروسته هم هغه ځوینه چې ډیر اوسې پزیره دي ډیر خطر ورته متوجه دي. ان شاء الله موږ د ټولو سروېګان کړی دي.
د مرکز اسدآباد دوه تن اوسیدونکي چې تل ځمکه او کورونه د سین خطر سره مخ وو د کار پیل کېدو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم مولای برهان الدین دی او د دې سیمې اوسیدونکی یم. په دغه دیوال په جوړېدو باندې موږ ډېر خوشحاله یو، دولت ناراضي یو، ځکه چې دا د کونړ لوی سیند دی، طوفاني سیند دی چې دا په اوړي کې بیا ډېر طغیان کوي او ډېر سیلابونه پکې راځي، او دا کورونه او دا علاقه ټوله د خطر سره متوجه وه. کورونه هم د خطر سره متوجه وو، ماشومان هم د خطر سره متوجه وو. د دې استنادي دیوال چې څه پروژه مخکې تطبیق شوې وه پروس کال نه بل کال، او دغه نیمه پروژه اوس تطبیق شوله. درې سوه دوه دېرش متره په طول باندې دیوال، د دغې سره به انشاءالله زموږ دا کلی او دا ساحه دا به د خطر نه بچ شي، او یو طرف ته به یو حلقوي او سړک هم شي د خلکو د فره فرې سړک.
زما نوم اجمل تسل دی او د دې اوسیدونکی یم. مونږ د دې سیند نه ډېره زیاته خساره لیدلې ده. کورونه، آبادیانې، بوټي، ونې، ماشومان دی مخکې نه ډېر زیات ضرر مونږ ته رسولی دی، او له والي صاحب نه مننه کوو چې مونږ ته دغه یو بورډر دیوال منظور کړی دی.
خلک وایي تر اوسه یې له سیند څخه هیڅ ډول ګټه نه ده اخیستې، خو تل د سیند له امله زیانمن شوي. حکومت ته پکار دی چې په یاد سیند باندې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي.
دوستانو اوس هم یو بل ریپورت راخلو، هغه دا دی چې د افغانستان د څېړونکو شبکې غړي او برتانوي خبریالی کیت کلارک د هغو اتو افغانانو په اړه څېړنه کړې چې له طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوي او بیا په ګوانتنامو کې د امریکا په پوځي زندان کې ساتل شوي وو. فرشتي جلالزی له کیت کلارک سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ځینې کړې چې د دې ریپورټ اساسي ټکي څه دي.
I began by looking at the files for the last 8 Afghans left in Guantanamo.
ما خپل کار د هغو اتو افغانانو په اړه د دوسیو په څېړنه پیل کړ چې په ګوانتنامو کې پاتې وو. د روان کال په پیل کې یوازې اته افغانان هلته پاتې وو. ما همدارس د ګوانتنامو پاوز محکمې او قضایي بورج اسناد وڅېړل. یو شمېر کسان ملکی محکمې ته درجه کېدو لپاره محاکمه شوي وو. هغه اسناد مې هم وکتل. ما وحشتناکې خبرې پکې ولوستې. زه داسې څوک یم چې د نوې ملسیزې په وروستیو کې افغانستان ته تللی او له هغه راهیسې ته کار کوم. په دې دوسیو کې چې ما ولوستې ډېر زیاتې تېروتنې وې. د امریکا پوځ غلط تاریخونه، غلط جغرافیایي معلومات راټول کړي وو. هغوی حتی د یو شمېر جهادي ډلو په اړه چې د کمونست رژیم تر سقوط وروسته یې جګړه بنده کړې او وسله یې تسلیم کړې وه، غلط معلومات راټول کړي وو او فکر یې کړی و چې هغوی لا هم جنګېږي. د دې اسنادو لوستل ډېر عجیب دي. موږ هغه پټې ارزونې هم وکتلې چې ویکیلیکس په 2011 میلادي کال کې افشا کړې دي. دلته یوازې تېروتنې نه دي، بلکې پر دې اساس چې فلانی سړي د فلانی سړي په اړه څه ویلې خلک نیول شوي دي. د داسې استخباراتي معلوماتو پر اساس خلک نیول شوي چې هغه بیا نه دي کتل شوي، یا یو زنداني شکنجه شوی او د هغه د اقرار پر اساس بل څوک نیول شوی دی. ډېر عجیب رپورټونه او عجیب ادعاوې شوي چې زیاتې اصلا مفهوم نه لري.
The very, very strange report, very, very strange allegations. Many of them don't make sense. And
could you give us an example?
Yeah, you're missing work. Well, I see.
For example, there's one Afghan, Wali Muhammad, who was a money changer in the central money market, the Sarai Shahzada.
مثلا دلته یو افغان ولی محمد نمیږي چې ما یې دوسیه څېړلې ده. هغه په سرای شهزاده کې دکاندار وو. ولی محمد د 2002 میلادي کال په جنوري میاشت د پاکستان استخباراتو نیولې او بیا یې د القاعده د مالی چارو د یو مشر په توګه امریکایانو ته سپارلی وو. ولی محمد وایي چې د ایسا یو جاسوس له ده قرضدار وو او جرګه یې پرې کړې وه چې باید ده ته پیسې ورکړي. نو هغه د دې لپاره چې د پیسو له ورکولو ځان خلاص کړي، د ایسا یو بیا امریکایانو ته په لاس ورکړ. پر ده ډېر زیات تورونه لګېدلې، لکه القاعده ته یې د سرو زرو کاروبار کاوه، د میزایلو د اخیستلو تیاری نیوه، بن لادن او طالبانو ته یې مالي کومکونه برابرول او داسې نور. دا ټول تورونه دي، خو په دوسیه کې هغه د شهزاده مارکیټ بل هیڅ تور نه دی ثابت شوی. هغه صرف او وخت نا وخت به له مرکزی بانک سره معاملې کولې. په افغانستان کې خو بل بانکي سیستم نه و، نو هغه د طالبانو په وخت کې له بانک سره کار کړی. نو امریکایانو دا تیروتنه کړې چې هغوی فکر کوي چې چا له طالبانو سره کار کړی د طالبانو ملاتړ کوي.
ولې دا تیروتنې چې تاسو وایاست شوې دي؟
اصلا د توجه ور نه معلومیږي. داسې تېروتنې سوي چې که یو چا څو دقیقې په انټرنیټ کې کتلی وای نه کېده. مثلا یو زنداني حمیدالله نومیږي، هغه په 2003 میلادي کال کې د محض ملي په غړیتوب تورن دی چې د حکومت د ړنګولو لپاره یې دسیسه جوړوله. محض ملي د شاهي نظام ملاتړ کوه، مدرن او په غربي اصول ولاړ خلک یې درلودل. دې ډلې له 1999 میلادي کال وروسته جنګ نه دی کړی، نو که هغوی پر انټرنیټ کتلی وای دا معلومات یې ډېر اسانه پیدا کول. نو دا ادا چې ته د محض ملي غړی وې او د حکومت پر ضد دې دسیسه کوله اصلا معنا نه لري. زه ګومان کوم چې د پوځي استخباراتو کسانو یوازې پر خپلو پټو منابعو اتکا کول، او دا یو مهم مشکل دی. هغوی ازادو منابعو ته نه کتل او د افغانستان په اړه یې کافي معلومات هم نه درلودل چې وپوهېږي چې هغه اتهامونه چې دوی یې واردوي مسخره او د خندا وړ دي.
تاسې په وینا دې تېروتنو په افغانستان کې د امریکا پر پوځي ماموریت څه اغېز درلود؟
زه په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې وم. طالبانو مطلق شکست خوړلی و. څو پېژندل سوي طالبان پاکستان ته وتښتېدل، زیات طالبان کورونو ته ولاړل، زیات مشران یې حکومت ته راغلل او امنیتي ضمانت یې وغوښت. ډېر خلکو داسې فکر کاوه چې جګړه پای ته ورسېده. طالبانو هم داسې فکر کړی و چې جنګ ختم سو او هغوی له قدرته لرې سوه. خو امریکایي ځواکونو داسې ګمان کړی و چې لا هم د طالبانو بقایا سته چې دوی یې باید ونیسي. هغوی په دې ګمان و چې لا هم باید یو شمېر کسان ونیسي، او متاسفانه داسې افغان دوستان یې درلودل چې هغوی تیار وو چې بېګناه خلک ورته وسپاري او ادعا وکړي چې هغوی تروریستان وو. نو افغان لوري په ډېرو مواردو کې خپل دښمنان په لاس ورکول او یا یې په پیسو خرڅول. پاکستان هم یو شمېر کسان په لاس ورکړل چې ځینې یې د القاعده مشران او طالبان وو، خو نور ټول بېګناه خلک وو. دا د تشدد پیل یو لوی دلیل وو. زما په نظر دا چې یو شمېر افغانانو تشدد ته مخه اړولی او د امریکا د پوځ او استخباراتو د ناسمو معلوماتو پر اساس د اقداماتو ترمنځ مستقیم ارتباط دی.
نو تاسو فکر کوئ چې د ګوانتانامو بندېدل به اوس د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي؟
It's a long way from those early roots now. And
څه باور نه لرم چې داسې امکان شته ځکه تشدد خپل رنګ بدل کړی او له خپلو پخوانیو ریښو ډېر پراخ شوی دی. خو زه فکر کوم چې خلک باید هلته نه وي، په ځانګړي ډول افغانان باید هلته نه وي.
آیا فکر کوئ چې جګړه به پای ته ورسېږي؟
زما په نظر دا د طالبانو له لوري جرأت ته اړتیا لري. زما په نظر د هغوی لپاره د سولې تر معاملې د وسلې اخیستل آسان کړ دی. زما په نظر د مذاکرو په مرسته د دې جګړې پای ته رسیدل بالکل ممکنه خبره ده، خو بیا هم فکر کوم چې د ټولو خواو جرأت ته اړتیا لري چې پر دې لار ګامونه واخلي.
نو تاسو څه فکر
کوئ؟
زه ډېره خواشینه شوم. زه لا هم ډېره په قهر یم چې بېګناه خلک نیول سوي وو، او بیا د امریکا پوځ هغوی ته د داسې میکانیزم هیڅ ډول امکانات نه ورکړي چې ځان دفاع وکړي. د بوش د ادارې دا پریکړه چې ټول نورمال اصول مات سي او وویل سي چې د جنیوا کنوانسیون له دې وضعیت سره مطابقت نه لري، او دا چې هغوی خلک شکنجه کولای سوای، په دې معنی و چې هغوی د نړۍ بل سر ته لېږدول سوي وو او بیا هلته اچول سوي وو. هغوی د خپل دوسیه په اړه د استدلال هیڅ وسیله نه درلوده.
ټول هغه کسان چې په ګوانتانامو کې وو بې ګناه وو.
زه د افغانستان د ټول ولس په اړه خبره نه سم کولی، خو په هغو اسنادو کې چې ما وکتل واضح سوی چې په بندیانو کې یو شمېر طالبان وو، خو یو شمېر ملکي طالبان وو او ځینې نور هغه کسان وو چې تسلیم سوي وو. په دې کې یو شمېر طالبان هم وو چې د امریکا پر ضد جګړه کوله، خو لوی اکثریت یې جنګ نه کوه. لوی اکثریت یې سپین ږیري کسان، مریضان، کوچنیان وو، یو شیعه وګړی او داسې کسان وو. کله چې طالبانو د یوه امریکایي عسکر بوب ریګدل تبادله کوله، نو خپل طالبان یې را خوشې کړل. دا نور خلک یې اصلا نه پېژندل، نو خبر چې هغوی څوک دي.
کله چې دا خلک له ګوانتانامو خوشې شي، د هغوی په اړه بیا ډېرې خبرې نه کېږي. آیا هغوی بېرته عادي ژوند ته ستنېږي که تر نظارت لاندې؟
historically we've seen that most of the Afghans coming out
په ډیر وخت کې ثابت شوی چې زیات هغه افغانان چې له ګوانتنامو خوشې شوی دي زیات یې کورته تللي دي. موږ یو شمېر لوړ رتبه طالبان هم لیدلي چې بېرته له جګړې سره یو ځای شوي دي. د طالبانو هغه لوی مشران چې د بوبرګدال په مقابل کې خوشې شوي وو لا هم په قطر کې دي او اجازه یې نه ده ورکړې چې افغانستان یا پاکستان ته ولاړ شي.
آیا کسان ته چې له ګوانتنامو خوشې کېږي ستاسو معلومات پر اساس مرستې یا مالي ملاتړ یا بل شي کېږي؟
ما کله هم نه دي اوریدلی چې چاته به یې جریمه ورکړی وي. زه د امریکا په قضایي سیستم نه پوهېږم، خو که دا کار بریتانیا کې سوی وای نو په محکمه کې به قانوني عرض پیل
شوی وای. ستاسې رپورټ د کافکا په کیوبا کې په نوم خپور شوی، نو د کافکا کیوبا او د دغو افغانانو ترمنځ ستاسې په نظر څه ارتباط دی چې پر خپل رپورټ یې تاسې نوم ایښی دی؟
including one called The Trial, which is about someone who gets arrested.
Franz Kafka یو چک ناولیکون کوي چې زما ډیر خوش دی او یو شمېر کتابونه یې لیکلي دي. هغه په یو ناول کې چې بیتریل یا جفان میږي د داسې سړي کیسه کړې چې بېل ګناه نیول کیږي او هغه نه پوهیږي چې ولې نیول شوی دی. ما د دې رپورټ لیکلو پر وخت داسې احساس وکړ چې د کافکا ناول لیکم او ولولم یې. هیڅ شي معنا نه ورکوله، هیڅ ډول پروسه نه ده تعقیب شوې، نه محکمه شوې، نه قاضي و، نه استدلال شوی. زما لپاره داسې حالت و لکه په یو ناول کې چې پیښې یې منطقي تسلسل نه لري.
کیت کلارک د افغانستان د څېړونکو د شبکې غړي او برتنوي ژورنالیست ده چې وایي د هغو اتو تنو افغانانو په اړه څېړنه کړې ده چې په ګوانتنامو کې د امریکا په پوځي زندان کې ساتل شوي وو. د دې په وینا ګڼ له دې افغانانو څخه بی ګناو. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وسم په مخړی وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په کندوز کې د ناټو د بمباریو له قربانیانو سره باید عدالت وشي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی نن د غور ولایت ته سفر وکړي. افغان چارواکي وایي پرون د افغانستان په شمال کې د سړک پر غاړه ایښودل شوي ماین چاودلې د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه نه ملکیان وژل شوي. د امریکا پوځي چارواکي وایي د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي په داسې حال کې د خپلو جنګیالیو کنټرول له لاسه ورکړی چې عراقي ځواکونه هڅه کوي له داعش څخه د موصل خار بیرته ونیسي. د روسیې پوځ وایي په سوریه کې د دوی پر یو هلیکوپټر یاغیانو ډزې کړي چې د پنجشنبې په ورځ یې بیړنۍ ناسته کړې خو چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. او په سوریه کې کوردی او عرب ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي د پنجشنبې په ورځ ویل د داعش له وسلوالو ډلې څخه د سوریې د روخه ښار د نیولو په پلان شوي کمپاین کې د ترکیې ګډون نه مني. اوس هم فکر اوس هم پام وکړي. ځوان فکر پروګرام ته داونه داود تپان چمتو کړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
پخوانی او نننی پکتیا د تعلیم په برخه کې ډیر زیات توپیر لري. پخوا به د پکتیا خلکو خپل لونه ځامن هتاه خوانځي ته نه پریخودل، خو سی فکر لوی تغییر کړی دی. په تعلیمي ساحه کې پیسې مصرفوي او ځوانان هڅوي چې تعلیم وکړي. په دې ورستیو کې د پکتیا پانتون په داخل کې وړې وړې پروژې د خلکو په مالی مرستو روانې دي او یا سر ته رسېدلې. لا هم ډېر پکتیاوال په دې هڅه کې دي چې خپلې شخصي پیسې له پانتون او پوهنې ریاست سره د تعلیمي پروګرامونو او ښوونې وضعیت ښه والي لپاره ولګوي. دا چې د خلکو دغه مرستې پکتیا پانتون ته څومره په ګټه ورغلې دي او پانتون څومره تغییر کړی دی، نو په همدې اساس مو د نن ورځې ځوان فکر خپرونې موضوع دې ته ځانګړې کړې چې د پکتیاوالو او پکتیا میشتو مالی ملاتړ پانتون کومې کچې ته رسولی. د باس ګډونوال مو دي د پکتیا پانتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل، د پکتیا پانتون د استادانو اتحادیې مشر خالد ابیب، مدني فعال او د مرستو فعال راټولونکی شکر الله افغان، درې واړو ته ښه راغلاست. زموږ باس درې برخې لري. په لومړی سر کې په ستونزو، په دویمه برخه کې په مرستو او په راجذب شوو مرستو کارونو، او ورپسې برخه کې په شته ستونزو او حل لارو یې غږیږو. په سر کې هم د پکتیا پانتون رئیس صاحب په لنډو راته وایي چې د پانتون اوسنی وضعیت څنګه او څه ډول دی؟
تقریبا پکتیا پانتون یو 12 کلن 13 کلن پانتون دی. شروع کې په دارالمعلمین کې هلته تدریسي چارې شروع کړې وې. لله الحمد پکتیا والو په مرسته دوی په اخلاص له وجې پکتیا پانتون اوس د ټولو امزولو پانتونونو مخکې دی. یعنی په دې معنی که هغه د زیربنا له وجې وښیي، که د محصلینو د تعداد له وجې وښیي، که د استادانو د تعداد له وجې وښیي، که د کیفیت له وجې وښیي، همزولو پوهنتونونو نه پکتیا پوهنتون په ښه وضعیت کې ده. نن سبا پکتیا پوهنتون او پوهنځی لري چې عبارت له تعلیم تربیې و ادبیاتو انجینري او حقوق او اقتصاد او زراعت او طب څخه دي. راتلونکي کالو کې انشاءالله پروګرام لرو چې کمپیوټر ساینس او ژورنالیزم او شرایط هم ولرو. د 6500 شاوخوا کې محصلین لرو، 180 استادان لرو چې 1.5 د ماسټرۍ نه راګرځېدلي، 15 اوس لګیا دي، ځکه دا 15 نفره اوس د یو هفته کېږي چې لاړل، مخکې 13 شو. 3-4 نفره دکترا په کچه استادان لرو، ځینې لګیا دي په خپلو پروګرامونو باندې. نو لله الحمد پکتیا پوهنتون وضعیت نسبتا ښه دی اوس.
ډېره مننه استاد خالد حبیب. تاسې هم په پوهنتون کې من حیث د استاد دنده اجرا کوئ او د استادانو د اتحادیې مشر یې، تاسې هم د پوهنتون وضعیت څنګه ارزوئ؟ نور پوهنتونونه مو هم لیدلي دي، په دغومره کمه موده کې پکتیا پوهنتون څومره پرمختګ کړی؟
یوازې هغه څه چې ډېر مهم دي سړی باید ووایي، موږ په تیر یو کال کې ډېر تیز مزل کړی. سمه ده چې موږ به همزولي پوهنتونونه لرو او همزولي پوهنتونونه به ډېر ښه روان وي، ډېر کار پکې شوی ده. واقعا ځینې داسې پوهنتونونه هم شته لکه شیخ زاید پوهنتون چې په بهرنیو مرستو باندې جوړ شوی ده، او زموږ همزولی پوهنتون ده، خو کارونه پکې ډېر مخته تللي دي. او ځینې داسې پوهنتونونه هم شته چې زموږ سره په یو وخت کې تاسیس شوي دي، اما لا هم ډېرې ستونزې لري. موږ چې هغو ته وګورو هیله پیدا کوو. خو په تېر یو نیم کال کې د دې پوهنتون وضعیت ډېر ښه شوی ده، او الحمدلله دلته هغه ستونزې په درسي برخه کې یا په نورو برخو کې چې وي یو څه حل شوي دي، یو څه بلا هم وي. او زه یې اوسنی وضعیت ښه بولم، که دغسې روان اوسیږو انشاءالله چې په همزولو پوهنتونونو کې به په راتلونکو څو کلونو کې ساری ونه لرو.
ډېره مننه شکرالله پان. تاسو من حیث د مدني فعال راته ووایي، د پکتیا پوهنتون لومړنی وضعیت اوسنی دواړه درته معلوم دي، څومره راضي یاستئ د پوهنتون د وضعیت د ښه والي؟
لکه څنګه چې رئیس صاحب مخکې توضیح وکړه، په لومړۍ کې پکتیا پوهنتون ډېر په ټیټ حالت کې وو، هاته تعمیرونه یې نه لرل د تدریس دپاره، د ادارې دپاره، دارالمعلمین کې دوی خپلې چارې مخ وړي. او نو وروسته د پکتیاوالو په مرسته هغه پیسې چې د پکتیاوالو ته ځانګړې شوې وې د کوکنارو د نه کرلو په وجه بزګرانو ته دهقانانو خپله د ملاتړ وکړو، ترڅو دوی پیسې پکتیا پوهنتون د تعمیراتو لپاره مصرف شي او خپله تعلیمي او تحصیلي سویه چې پکتیاوالو کومه ده هغه لوړ کړي. نو په لومړی کې پکتیا پوهنتون ډېر په ټیټه وضعیت کې و، فقط دوه پوهنځی یې درلودې چې تعلیم تربیه او کرنې پوهنځی و. بعد له هغې نه د پکتیاوالو د مدني فعالانو او د ټولو پکتیاوالو د په مرسته او همکارۍ په غوښتنه کله چې د آریانا پوهنتون په پکتیا پوهنتون کې مدغم شو، له هغې نه وروسته چارې ډېرې قوي شوې او په ښه ډول مخته لاړې. الحمدلله اوس پکتیا پوهنتون او پوهنځي لري، خو د اوسنۍ دوره لکه څنګه چې استاد خالد حبیب هم اشاره ورته وکړه، په تېر یو نیم یا دوه کالو کې زموږ پکتیا پوهنتون ډېر په ښه لوري روان دی او ډېر زیات پرمختګ یې کړی، هم په علمي برخه کې، هم په رغنیزه برخه کې. کوم کارونه چې پخوا د دوه کالونه یا د یو نیم کال نه ولاړ وو، د پروژې ځینې پروژې وې هغه په ټپه ولاړ وي، د نوي رئیس یا د نوي ادارې په رامنځته کېدو سره هغه چارې هم پیل شوې، او د استادانو ته د ماسټري او د دکترا زمینه هم برابره شوه. یعنی په ټوله کې اوسنی وضعیت د پوهنتون په خیله روان ده او د لاسه کېدو.
ډېره مننه رئیس. د وضعیت د ښه والي کې کوم داسې یو کار و دوی یادونه وکړه سي په تېر یو نیم کال کې ډېر زیات تغییر وسه؟ آیا نوي تعمیرونه هم جوړ کړل، که نوې پروژې هم جذب کړې؟ داسې په لنډو راته ووایي.
مختلف موضوعات وي چې پکې دخیل دي. یو موضوع خو دا ده چې دغه پروژې ټولې ولاړې وي، یعنی هغه زیربنایي کارونه چې پوهنتون لپاره باید دوامدار کار پرې وشي مطلق ولاړ وو، چې په هغې کې بعضې مهمې پروژې دي لکه د طب پوهنځۍ لپاره یو تعمیر جوړیږي چې په افغانستان کې داسې تعمیرونه اوس پورې ډېر کم جوړ شوي دي، د ادبیاتو پوهنځۍ لپاره یو تعمیر جوړ شو، تکمیل شو، افتتاح شو، د تعلیم تربیې لپاره یو بل تعمیر جوړیږي، همداسې د جماعت جوړیږي، لیلې لپاره تعمیر جوړیږي. ولې یو موضوع چې دا هغه خپله پوهنتونو پوهنځیو پوهنځیو رئیس صاحبانو استادانو دغه تعهد ده، په دوی ژمنتیا ده کار لپاره، کیفیت لپاره، هغه د وخت تقاضا پوره کولو، د وخت د تقاضا او د وخت سره موازی قدم ایښودلو لپاره هغه تعهدات چې دي، دغه چې په هره ټولنه کې وي، په هره اداره کې وي، دا چې دا رامنځته شي او متحد کار ورته وشي، نو پوهنتون مخ ته ځي، اکبله اداره هم وي. د وزارت نه هم زه په دې اړه خوشحاله یم، د محلي ادارې نه هم خوشحاله یم چې موږ سره همکاري کړې ده، ځکه موږ پوهنتون هیڅ پیسې نه لري د پروژو کار دوباره پیل شوی وای. والله د پوهنتون ادارې په امتحانونو کې د شفافیت لپاره ډېر جدي کار وکړ، د حاضري د کنټرول لپاره، که څه د استاد حاضري وه، که د مامور حاضري وه، که د محصل حاضري وه، دغو لپاره کار وشو. بله موضوع په څه کال ژمی کې ټول ډیپارټمنټونه د کیفیت له لحاظه وکتل شول، یو یو چپټر، یو یو پاڼه د درسي مفرداتو سره، هغه کوریکولم چې نوی نوی اوس تصویب شوی د وزارت له طریقه مختلفو ډیپارټمنټونو لپاره، هغو سره سر ورکړی شو، او دا د وخت ضرورت و، ځکه که پوهنتونونه هغه درسي مواد د وخت سره عیار نه شي، دا په دې معنا چې دا پوهنتونونه نه دي، دا مکتبونه دي، که دلته تحقیق ته زمینه برابره نه شي، دا په دې معنا چې دا پوهنتونه ده. نو دې لپاره انشاءالله موږ نور هم کار کوو چې هغه اړین آباد د پوهنتوني ماحول لپاره هغه موږ مهیا کړو، که هغه ښه انټرنیټ ده، که هغه ښه کتابخانه ده، که هغه ښه لابراتوار ده، او انشاءالله تاسو شاید په جریان کې اوسئ، دا اوس 15 کلن ستراتیژیک پلان باندې کار کیږي چې دا ملي ستراتیژیک پلان دی، او هر پوهنتون اړ ده چې د هغه ستراتیژیک پلان سره موازي خپل پوهنتون ته ستراتیژیک پلان جوړ شي، تر څو موازي لاړ شي او د دغه پلان نه اعظمي ګټه پورته کړي. انشاءالله پوهنتون دې ته اوس آماده شوی دی چې هغه ملي ستراتیژیک پلان چې جوړیږي د لوړو زده کړو لپاره، دوی غټه برخه کې ځان صحیح کړي او اعظمي ګټه ترې واخلي.
ډیره مننه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د باس په دویمه برخه کې، د باس په لومړۍ برخه کې د پکتیا پوهنتون تاریخچه او په پرمختګونو باندې وغږېدو. زمونږ د نن ورځې ځوان فکر موضوع دې ته ځانګړې شوې چې د پکتیاوالو او پکتیا میشتو مالی ملاتړ پوهنتون کومې کچې ته رسولی. د باس ګډونوال مو دي د پکتیا پوهنتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل، د پکتیا پوهنتون د استادانو اتحادیه مشر استاد خالد حبیب، مدني فعال او د مرستو فعال راټولونکی شکرالله افغان. دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د باس په دویمه برخه کې به بیا هم له شکرالله افغان نه وپوښتو، دی د یو مدني فعال پایس په پوهنتون په داخل کې کومې ستونزې ویني، سی هغه ستونزې ننګونکې دي هم د محصلینو لپاره او هم د خپله د پوهنتون د ادارې لپاره.
دا چې زموږ پوهنتون ځوان ده، لکه تېره برخه چې ری صاحب هم اشاره وکړه، 12 کلن یا 10 کلن ده، طبیعي ده چې ځینې ستونزې مشکلات به وجود لري. په لومړۍ برخه کې غواړم چې د درسي چاپېریال یادونه وکړم، چې دلته تقریبا 3000 پورې محصلین شته دي، موجود دي، تحصیلات ترلاسه کوي یا تحصیلات کوي، د دوی لپاره درسي چاپېریال نه ده برابر. او په دې برخه کې زه د پکتیاوالو څخه ډېره زیاته غوښتنه کوم چې دې برخې ته زیاته هڅه وکړي او زیاته مرسته وکړي، تر څو موږ یو مناسب درسي چاپېریال ولرو. او په دې برخه کې د ریس صاحب څخه هم ډېره مننه کوم چې په دې برخه کې توجه زیاته ده او شته او توجه کوي. همدارنګه لکه څنګه چې صاحب مخکې یادونه وکړه، زموږ پوهنتونونه باید تحقیقاتي مرکزونه ولري، د تحقیق یو مرکز وي، او هغه هر څه چې موږ استاد خپل محصل ته تدریسوي عملي چمبان باید ورغوندي، یعنی موږ باید لابراتوار ولرو، که د زراعت برخه کې ده، که د انجینرۍ برخه ده، که د طب برخه ده، اگر دې برخه کې به یو څه کار شوی وي، ولې زیاتو کارونو ته اړتیا او ضرورت ده. همدارنګه دا چې هر کال د محصلینو یا د دولس پاسانو فراغت زیاتېږي، نو زموږ د دې لپاره چې موږ زیاته محصلین جذب کړو پکتیا پوهنتون ته، د ادارې څخه یا همدارنګه د وزارت څخه هیله کوو چې زموږ پوهنځي او ډیپارټمنټونه زیات کړي تر څو موږ دلته زیات جذب ولرو او د لا پیاوړتیا لپاره موږ کار کړی.
ډېره مننه استاد خالد حبیب. تاسو د استادانو د اتحادیې د رئیس په توګه راته ووایئ چې د دغو ستونزو د هواري لپاره پکتیاوالو تاسو سره څومره ملاتړ کړی یا کومې مرستې درسره کړي دي؟ کومې ستونزې شکرالله افغان یادې کړې، دا ستونزې لا هم لري؟ ولې په پوهنتون کې داسې ویلې کېږي چې په ډېره غټه اندازه پیسې د پکتیاوالو راټولې شوې او مرستې جذب شوې او مرستې مصرفېږي، وړې وړې پروژې تطبیقېږي، پې نور څومره کېدلی سي دغه ستونزې دا شته ستونزې په دغه د پکتیاوالو په مرستو هوارې کوي؟
ډېر تیز مزل په یو کال کې کړای ده او دغه یو کلن تیز مزل هغه مرستې چې دلته مصرف شوې دي ښایي ډېرې کمې معلومې سي چې کومې مرستې چیرته مصرف شوې، ځکه پوهنتون هم ډېرې ستونزې لرلې. دغه د ټولو ستونزو پې هوارول په یو وار ناممکن وو، هغه ته هم که ډېرې زیاتې مرستې هم راټولې کړې وای. رښتیا هم د پکتیا تیر وضعیت ته په کتو اوس چې خلک په پوهنتون باندې دومره یو څه مصرفوي، دا رښتیا هم ډېرې دي. خو که نور ولایتونو ته وګورو چې هلته تجاران په پوهنتونونو باندې څومره کار کوي او یا پوهنتونونو ته خپلې څومره پیسې ورکوي چې مصرف شي، یا دغه پیسې ډېرې کمې دي چې د موږ سره مرسته شوې ده. خو بیا هم کومې ستونزې چې انجینر صاحب یادې کړې، د تحقیقاتي مرکز نشتون، د محصلینو لپاره د لیلیې نشتون چې کار یو څه پې روان ده، د استادانو لپاره د یو داسې ځای چې هلته دوی مسون ژوند ولري داسې ځای نشتون، د نورو برخو کې چې هغه په فزیکي جوړښت دي پوهنتون کې ستونزې چې سرکونه او پیادرونه ستونزې لري او حتی ځینې ستونزې لري، دا او د تعمیرونو کمبود او د اداري او کادري تشکیل کمبود چې استادانو کمښت او د اداري مامورینو کمښت، دا واقعا چې ستونزې دي چې موږ به په راتلونکو کلونو کې هم وننګوي. خو د استادانو تعهد، د رهبری ښه پلان او د رهبری احساس، د ملګرو څوک چې دلته کار کوي د دوی احساس، دا بیا موږ ته داسې ښیي چې انشاءالله د دې ننګونو ستونزو سره به موږ ښه مقابله وکولای شو. دا چې د دې ستونزو په واري کې پکتیاوالو څومره کومک کړی او اړتیا یې څومره ده، په دې باندې به انشاءالله مفصلې خبرې وکړو. خو یوازې دومره یادونه پکار ده چې د پکتیا پوهنتون د درسي محیط د جوړولو لپاره چې هغه باید پوهنتون ښه ښایسته محیط ولري چې هلته سیوری وي، هلته شینځای وي، هلته د ناستې ځای وي، هلته یو داسې ځای وي چې محصل خوندي پکې کښېني. د دې لپاره واقعا چې په د وروستیو کې یو څه کار وسه، سکل موږ د سرسبزۍ کمیټه لرله په پوهنتون کې چې دا په تېرو 15 کلونو کې نه وه، او دغه سرسبزۍ کمیټې له لارې ډېرو دوستانو د یو نیال نه نیولې تر څو ګلدانونو پورې او تر دې چې بیل او کولنګ او کرا لاسي کراچیو پورې، تر دې برخې پورې ډېرو دوستانو ډېر کومک وکړ چې د دوی کومکونه انشاءالله موږ څومره چې دوی په اخلاص کومک کړی هغومره په اخلاص موږ لګولو ته ژمن یو چې هغومره به دا په اخلاص باندې مصرف شي. او انشاءالله یو څه تغییر په دې برخه کې راغلی ده، یو څه هغه پروژې چې یادونه وشوه چې ولاړې وي هغه هم د پکتیاوالو په مرسته او بالخصوص د ادارې په ځانګړې توجه باندې هغه هم شروع شوي دي. خو د لا ډېرو مرستو ضرورت ده. پوهنتون کې دغه مرستې چې شوي دي دا نه معلومیږي، او علت یې دا ده چې زموږ پوهنتون که نه وایدم کار پخوا ډېر نه ده ورته سوی، او اوس ډېر څه ته ضرورت ده.
ډېره مننه. رئیس پوهنتون کې کومې لویې مرستې راغلې دي چې ستاسې ستونزې هوارې کړې دي، او په تېر یو نیم کال کې تاسې له چیلنجونو خلاص کړي؟ په افغانستان کې معمول ده خلک د حکومت په تمه کښېني، بس حکومت به دوی ته کار کوي، دوی ته به بودیجه مصرفوي او دوی ته به بلاکونه او شیان جوړوي. ولې کله کله ځینې با احساسه خلک پیدا کېږي چې په خپله هم غواړي یو حرکت وکړي د یو کار لپاره هیلې ورسره؟ تاسو په پوهنتون کې داسې کوم کسان لیدلی دي چې هغوی خپله کار کړی دي حکومت په تمه نه دي ناست؟
زه به یو شي ته یادواري وکړمه، لکه مخکې دوستانو هم دا د پکتیاوالو بالعموم د افغانانو دغه د نوی جریان سے راغلی افغانستان کې دا نوې جریان نوې حکومت هدف مې دغه لس دولس دیارلس څوارلس کاله دي. یعنی هغه علم دوستی علم ته توجه علم ته په اهمیت قایلیدل دا ډېر شوي دي. پکتیا کې اول راځه شروع دی نه کو چې څومره بهترین مځکې پوهنتون لپاره وقف کړې ده. یعنی دا یو بهترین تجارتی ساحه کېدای شو، ولا بهترین رهایشي ساحه کېدای شو، ولې دوی پوهنتون ته ورکړې ده چې دا غټ قرباني ده او غټ نثار ده. دویمه موضوع شروع وکړم چې څنګه دغه موضوع دغه ساحه هوارول او احاطه ورکول. 2800 متره اوږده ساحه د سنکاري او وغیره وغیره موضوعات تخنیکي چارې ډېر جزئیات ته نه ورځم، وخت تقاضا نه کوي. د هغې نه بعد د دې په سرسبزي کې حتی بعضې تعمیرونه دي. ځینې ولایتونو ته شاید خبر اوسئ، هغه ولایتونه چې کوکنار به یې نه کرل، چرس نه کرل، هغو ته یو خاص بونس د حکومت لخوا ورکوی کېده. هغه په میمنخانو مصرفېدې، په داسې جو باندې مصرفېدې چې نن سبا شاید هغه پروژې وجود ونه لري نور ولایتو. ولې پکتیاوالو دا ډېر مدبرانه فکر وکړ دې لپاره چې راځئ د پوهنتون ته ورکړو دا پیسې. یعنی دوی د وطن او د پکتیا د قدر روزلو لپاره دا پیسې وقف کړي، او لله الحمد ټول تعمیرونه هم په ځای ولاړ دي. د هغه وخت نه رادلې په سلهاوو نه، بلکې تقریبا په زرهاوو محصلین د دې پنځونو نه فارغ شوي دي. نو دا ټول هغه کریډیټ او ثواب او دغه اعتبار ټول دغو خلکو ته چې همکاري کړي. راځم دې ته چې دا یو کال راغلی یم، زه واقعا خوشحاله یم پکتیاوال نه، خصوصا که هغه ملي تجاران دي، که هغه مدني ټوپ فعالان دي، که هغه قومي مشران دي. یعنی پوهنتون ته هر چا تر خپل وسه کومک کړی، حتی داسې ما به څوک لیدلی چې یو محصله وه او دلته سړک تېرېده، په چادرۍ کې راغله، زر افغانۍ واچولې، نور نوم هم نه درته ښیم، خو د محصله یم، دا زر افغان. یعنی دا ډېر لوړ احساس ده. ولې په صورت عموم پکتیا ته چې زه راغلی یم، هغې نه رادلې، دلته هیڅ سرک نه و، پیادهرم نه و. باور وکړئ چې نیمو پانځویو تشنابونه خراب و، داخل کې وضعیت رنګ وغیره دا شونه ډېر و، هېڅ پیادهره نه و. حتی دومره شی موږ نه لرل په شروع کې چې هغه ذخایر چې ډک شوي و دا د فضلاب دا مو خالي کړي وای موټرو تر ماتو. نو په دې خاطر باندې پکتیاوال موږ سره ډېر همکاري وکړلې، مختلفو قومي مشرانو، مدني فعالانو، بعضې نومونه باید واخلم، مثلا نجیب احمدزی د موږ سره فوق العاده ډېر کومک کړی دی، تقریبا $1,400 شاوخوا کې سړکونو لپاره. وزیر صاحب ګلاب منګل دی، د 500 بجو لپاره یې پیسې راکړ. نور مثلا دوستان دي، نغد روپۍ موږ بلو موم کم یا خو اکثر دوستانو ته جای سپارو چې دغه شینی کا یا مثلا لار پخه کا یا کوای شي. نور مصرف ډېرې سیمنټ راته راوړي دي. نو پروسه کال نه راځي چې راغلم، تقریبا 5500 بوجۍ صرف بدون د منګل صاحب نه چار هغه کرس حساب گزر بوجۍ سیمنټ مختلف خلکو کومک کړی. او تاسو ګورئ صرف سکل د پسرلي نه راتلې، موږ 1,500 متره مربع صرف پیاده رو کار کړی دی، 650 شاوخوا کې ونې ټول پکتیاوالو په مرسته باندې. البته یو بل شی یادوري وکړم چې پوهنتون کې محصلین موږ سره همکاري کوي، استادانو حتی په ماشونو کې موږ سره همکاري کړې ده، اوس نو ولې شروع کې اندازه کوله. نو دغه برکت چې اوس دغه دای پوهنتون ساحه حداقل دې شوه چې څوک راشي پکې وګرځي، انشاءالله دا به ادامه پیدا کوي، دا پیاده روونه موږ تکمیلو. البته یو بل شی باید یادوري وکړم چې شمسی سیستم هم ورته جوړ کړو، چې موږ په هیڅ صورت دا ونې دا چمنونه په حرارتي انرژي باندې چون ډېر لوړ مصرف لري هغه باندې نه کېږي. بله علاوه د هغې نه پانځوی تقریبا ترمیم روان ده، یو ښایسته لابراتوار هم سکل ترلاسه کړ چې هغه هم د پکتیاوالو په مرسته چې دا لابراتوار بل چیرې د البته حق دې موږ ولې بل چا ته ورکوی کېده، $1,000,000 په کچه لابراتوار ده، د ساختماني موادو چې 1/6 مختلف ټسټونه په دې کې کېږي. د انجینری پوهنځی ته جوړ شو، مختلف ساختماني ټسټونه کې دا یو غټ لاسته راوړنه ده.
پخوا تر دې هم د پکتیاوالو مرستې کړې دي،
پخوا تر دې چې زه نه وم راغلی بعضې پکتیاوالو کافي مرستې کړې دي. چې په یوه جمله کې اجمل خان زاځای دی چې واقعا ډېرې مرستې کړې شروع د پوهنتون نه. محترم رحیم کرتی زید سے ملی تجارت ہے یعنی پزرہا ڈالر کو مکی کھڑے دے تا انجنیر سرتاج محمد مخت موٹر اخست دی چوکی رات اخست تقریبا سواغات را نوی دی یا تل سو شوخا کی دی مخت چوکی اخست دی جیر غٹ رحمت نور باز دوستان دی چ مثلا بغدادی برخه کی او ترمیمات برخه کی کومک کڑے دے او بل یو خو فرهنگ چ پکتیا کی پات اگر داد چ ہمیش کوم ادارہ البته دغه نړیوال سازمانونه چې دلته وو کغه یونیسیار د ک یوناما و یا پیارټی و یا اوس یونیسیار د دلته لار دوی چیزې اکثر مواد کغه المری دی که البته موټرسایکل دی موټر دی او پرنټر دی کمپیوټر دی دا اکثر کمپیوټر هغه ته ورکوي پوهنتون ته ورکوي چې دا ډېر ښه فرهنګ ده.
ډېر مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو د باس په درېیمه برخه کې یو د باس موضوع مو ده د پکتیاوالو او پکتیا میشتو مالی ملاتړ پوهنتون کومې کچې ته رسولی. د باس ګډونوال مو دي د پکتیا پوهنتون رئیس پوهنوال عبدالکریم توتاخیل، د پکتیا پوهنتون د استادانو اتحادیه مشر خالد حبیب، مدني فعال او د مرستو فعال راټولونکی شکرالله افغان، دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. په وروستیو کې په لنډو راته ووایي کومې ستونزې د پکتیاوالو په مرستو هوارېدلی سي او څنګه هوارولی سو افغان صاحب تاسو؟
اکثره ستونزې موږ کولی شو زموږ پکتیاوال خپله حل کړو، چې موږ همدلته اوسېږو، د محیط سره د پوهنتون سره بلدتیا لرو او هغه ستونزې پوهنتون کې موجودې وي د نږدې لیدی شو او نږدې نه یې هوارولی شو. مثلا زراعت برخه کې زموږ ځمکه یوه بهترینه ځمکه ده، ولې د زراعت لپاره مساعده نه ده. پکتیاوال کولی شي د پوهنتون سره د زراعتي خاورې په مرسته کولو سره زموږ پوهنتون سره حشنه کې همدارنګ لکه څنګه چې مخکې رئیس صاحب یادونه وکړه د میزونو او چوکیو برخه کې زموږ سره ملي تجاران کومک کولی شي او کومک یې کړی ده.
ډېره مننه خالد استاد، تاسو څه وایي؟
یو مادي مرستې دي او یو معنوي مرستې. د پکتیاوالو مادي مرستې به دایي چې پوهنتون ته یو څه نور ځمکه ورکړي چې پوهنتون پراخ کړو. دا به یې چې په ځینو برخو کې د چمن په برخه کې، د پیاده روانو د جوړولو په برخه کې، د ترمیماتو د پنځو ترمیماتو په برخه کې، میز د چوکۍ په برخه کې، لکه انجینر صاحب د رئیس صاحب چې یادونه وکړه، دغه برخو کې کومک وکړي، یو څه پیسې نغدي ورکړي یا همدغه څه چې موږ ضرورت لرو دوی واخلي او هلته په خپل لاس باندې راوړي. تر څنګ یې موږ د پکتیاوالو معنوي کومک ته ډېر ضرورت لرو. د ولایتي ادارې، د ولایتي شورا، د ولسي جرګې کې او په ملي شورا کې د موږ د وکیلانو په کابل او افغانستان او په نوره نړۍ کې ځینې تجاران چې اوسېږي هغوی دوی ټول باید په دې برخه کې کار وکړي، په اداري او غیر اداري برخو کې چې مصروف دي. دوی څنګه کولی شي پوهنتون په علمي لحاظ، په اکاډمیک لحاظ او په فزیکي لحاظ پراخ کړي؟ د فزیکي لحاظ لپاره یې ما یادونه وکړه، د ډېرې ځمکې ضرورت ته 500,000 جربو پورې، چې هلته د استادانو لپاره د اوسېدو ځای، هلته د محصلینو لپاره د اوسېدو ځای، هلته د تحقیقاتي مرکزونه، تحقیقاتي فارمونه او نوي پوهنځي لپاره تعمیرات جوړ شي. او په ضمن کې دا مهمه ده چې موږ معنوي پراختیا لپاره فرض کړل ته باید د عامه ادارې یو پوهنځی ولرو، د مادنو یو پوهنځی ولرو، ځکه زموږ پکتیکا او نورې برخې مادن لري، مادن د پوهنځي ضرورت ته، د سټوماتولوژۍ د پوهنځي ضرورت ته، د ژورنالیزم د پوهنځي ضرورت ته، د ولس افکار دلته راغول پکار دي، د کمپیوټر ساینس چې د وخت تقاضا، د ټیکنالوژي د عمق ضرورت ته، په دغو برخو کې د عملي کار ضرورت ته. فرض کوي موږ کولی شو چې خپلو دوستانو له نه په استفادې چې هغه د بهرنیو سفارتونو سره کار کوي، د طب لپاره په یو مجهز قادر روغتون باندې سره کومک وکړي، د ژورنالیزم لپاره په یو راډیو، ټلویزیون او مطبعه باندې برخه کې سره کومک وکړي، چلته محصلین زده کړې وکړي، د کمپیوټر ساینس لپاره په قوي نیټورکینګ سیسټمونو، ډیټابیس سیسټمونو کې سره کومک وکړي او په نورو برخو کې.
مننه رئیس، په وروستیو کې خپلې غوښتنې راتوي او کوم ضرورتونه په پلان کې لري سي حل کوي دی ادارې لخوا؟
دولت سرل دی چې زخت ډېر مالی مشکلات ټول په خبرې بودجې مشکلات موږ زخت ډېر لرو. انکشافي بودجه مو سپورې د نړیوالو مرستو په مټ باندې تمویلي کې دا اوس پکتیا کې $3 million شاوخوا کې پروژې روانې دي، ولیکه هغه د انجینري ورسره حساب کو نور کارونه $4 million ته رسېږي. خوشحاله یم چې پکتیاوالو دغه موضوع درک کړې ده، کمک کوي همیش هغه د پانتون په مانوي او مادي رشد کې. نو دوی د همکاري غواړم راتلونکو کالونو کې مخ مختلف پروګرامونه لرو چې هغه پانتون لپاره ډېر ضرور دي. مجهز کتابخانه، مجهز آی ټي سنټر. خوشبختانه دا موضوع باید یاد کړم چې په پکتیا پانتون په لومړي ځل د نوري فایبر سره وصلېږي او موږ به یو ښه کمپیوټر هغه ولرو، انټرنیټ به ولرو. نو دغه ټول شوینه دي چې انشاءالله موږ به کوشش ورته کوو، ولې بعضې پروژې دي چې هغه انشاءالله شپږ نوي کې پلی کېږي چې هغه د لیلیې لپاره یو تعمیر ده، یو لابراتوار ده چې هند په مرسته جوړېږي. نو دې لپاره کافي دي ځکه تضرورت لرو چې بغې کې پانتون دی تدریسي خونو زیربناګانې به کېږي، هم د لیلیو چاره به هلته کوو، هم به استادان لپاره د عیشي بلاکونو یا کورونو غم هلته خورو.
ډېره مننه له تاسو ښاغلو چې راغلی په بس کې له موږ سره برخه واخلئ.
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.